پی‌یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام و ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. نن یک شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د زمری یا اسد نهمه ده چې د 2022 میلادي کال د جولای له 1 سره برابره ده. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په کابل ښار کې نن د چاودنو غږ واورېدل شو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د کابل په شیرپور سیمه کې پر یوه کور د توغندي د لګېدو د چاودنې غږ و. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور ازادۍ راډیو ته وویل چې په کور کې هیڅوک نه اوسېدل او پیښه تلفات نه لري، خو د کابل یو شمیر ښاریان بیا وایي چې نن سهار یې د 3 چاودنو غږونه اورېدلي دي. یو شمیر پاکستانی رسنیو او خبریالانو خبر ورکړی چې د افغانستان د کورنی کرکټ په شپږیزه لیګ کې لوبیدونکي پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې لیګ کې دوه پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد او میر حمزه لوبیدل. خپل هیواد ته د دې لوبغاړو د ستنېدو خبر وروسته له هغه ورکول کیږي چې د جمعې په ورځ د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د لاسي بم برید وشو. په دې برید کې د طالبانو د چارواکو په وینا دوه کسان ووژل شول. افغان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په مرکز جلال آباد کې د کانګو د ناروغۍ له کبله د لسګونه څارویو د مړینې خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي چې د ښار په بیلابیلو ناحیو کې په دې ناروغۍ د څارویو د مړینې پیښې شوې دي. په بیان کې د ښار له خلکو د مړو څارویو په موندلو او ښه کولو کې د همکارۍ غوښتنه شوې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی اعلان کړی چې حکومت یې د دونیتسک له ختیځې برخې چې سخته جګړه پکې روانه ده د خلکو د حتمی وتلو پریکړه کړې. زلنسکی بیگانه وخته په یوه ټلویزیونی وینا کې وویل د دونباس په پراخه سیمه کې سلګونه زره کسان چې د جګړې په زونونو کې بند پاتې دي باید له دې سیمو ووزي. اوکراینی رسنیو د مرسیال صدراعظم ایرینا ویرشیچوک له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمي مخکې بشپړ شي، ځکه سیمې ته د طبیعي ګاز د رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې د روسیې پوځ د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندویي حملو ته دوام ورکړی. او د اروپا په پارلمان کې د عمده ګوندونو مشرانو د هنګري صدر اعظم د توکمونو د اختلاط په اړه د څرګندونو پر مهال د ښکاره توکم پالنې په خاطر غندلی دی. ویکتور اوربان تېره اونۍ په رومانیا کې د زرګونه کسانو پر وړاندې په وینا کې له غیر اروپایي قومونو سره د نژادي اختلاط په اړه خبرداری ورکړ او ویې ویل موږ نه غواړو مختلط یا له څو غیر اروپایي قومونو څخه جوړ نژاد ولرو. د اوربان دې څرګندونو د اشویتس د نړیوالې کمیټې په ګډون د نړۍ په کچه پراخ غبرګونونه وپارول. متحدو ایالتونو د هنګري د صدر اعظم څرګندونه د جرمني د نازیانو ویناو ته ورته وبللې او وی ویل چې هیڅ راز توجه نه لري. له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبرې مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. په کابل کې د نننیو چاودنو په اړه جزئیات درکو. خلک وایي چې ناامنی د پخوا په څیر لا هم دوام لري.
وخت هم موږ ډار درلوده دی نه چې هر خواته چاودنې کېدی. اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کې دي سره.
هغه ناوې او زوم چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې له لسګونه نورو کسانو سره نیولي وو له 3 ورځو بند وروسته خوشې شول. په غزنی کې د ځمکې چاک یا درس خلک ورخطا کړی دي، خو د چارو متخصصان یې عادي طبیعي پیښه بولي.
د اوبو د کاریزو ته برابرې شوې عام کته کاریزو د اوبو رڼا شو عام په سر باندې داسې 2-3 متره اوبه روانې ولې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په نورستان کې د کار په بدل کې خلکو ته خواړه ورکوي. خلک د دې کار ستاینه کوي.
دا دبلیو د انکشاف اتحاد او مننه کوم مونږ ته یو ویاله ترمیم منظور شوی دی. هم مونږ ته خوراکي مواد رسي هم زمونږ کار پکې مخکې ځي.
د اوکراین پر دونیتسک سیمه د روسیې له درنو حملو وروسته ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له خلکو غوښتي دي چې له سیمې ووزي. نور مطالب هم لرو.
تر دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. قادر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمنی مای کې نور بس دی د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام هم خبريږي. خو اوس ورځو د راپورونو برخې ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د یو توغندي د لګېدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکو نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا توغندی په یاده سیمه کې پر یو کور لګېدلی خو تلفات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې هم چاودنه وشوه چې مرګ ژوبله یې درلوده. وروسته یو امنیتي پیښو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې نن یکشنبه سهار د کابل ښار په شیرپور سیمه کې په یو کور توغندی لګېدلی دی. د دې وزارت وین عبدالنافی ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د کابل ښار شیرپور کې په یو کور باندې راکټ لګېدلی کوم تلفات نه لري، کور خالی و او څوک پکې نه و. بلخوا ځینې عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي د کابل ښار په بله سیمه د همزنګ څلور لاره کې هم د یوې چاودنې خبره کوي، خو د دوی په خبره د دې لپاره چې چاودنه سهار مهال څه وي او پر سړک نه وه دا چاودنه هم ممکن تلفات ونه لري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د جولای په 9 هم د کابل کرکټ نړیوال لوبغالي کې د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې هم چاودنه وسوه. د رسمي شمېرو له مخې په دې چاودنه کې 2 وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیس الکبروف او په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په بیلابیلو ټویټونو کې د کرکټ په لوبغالي کې د وزل سویو شمیر 19 کسان یاد کړي وو. خو ښاغلی ګوترش او منصور احمد خان د طالبانو له لورې د دې خبر تر ردېدو وروسته بیرته خپل ټویټونه پاک کړل. وروسته یو امنیتي پیښو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. له دې جالې د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه دانش او پروانه وایي
امنیتي وضعیت مو ورو په خرابېدو دی، ځکه چې مخکې با کما چاودنه او شو ډره به معلومه امنیتی حالت دی خش دو چې کومه وادي ورکړي دی هدا اقل دیغه عملی کړي چې کلمن راشو نو سول برازي او امنیت برازي او دا او هغه نو اوس هغه امنیت هم نشته دی.
وخت هم مونږ ډار درلوده دی نه چې هر خواته چاودنه کړي امنیتی وضعیت خنو اوس هم ما سي هر خواته چاودنه کړي بخصوص مسجدو کې ډېر چاودنه کړي دی. له لحاظ نه اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کوي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې هڅې کوي، خو بیا هم وخت په وخت امنیتي پیښې رامنځته کیږي. مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په کابل کې د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه کابل ته په غځېدلو لارو یې تلاشۍ هم سختې کړي، خو لیدل کیږي چې دې چارې هم کومه ګټه نه ده کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. هغه ناوې او زوم چې له درې ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پاکستاني ملیشو لخوا نیول شوي وو پرون ماښام راخوشې شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړی او لیکلی دی چې د بر وطن هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې په ژوب سیمه کې بندیان وو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب د ملګرو او د ژوب د وکیلانو په هڅو خوشې شول. د امریکا غاګ رادیو د راپور لمخې دا ناوی او زوم چې اوس واده کړی وو او غوښتل یې له واده وروسته په جانج سیمه کې خپل کور ته ولاړ شي د جولای په 28 له 241 نورو افغانانو سره د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پاکستان د ملیشه ځواکونو لخوا نیول شوي وو. په عین حال کې په کوټه کې د افغانستان قنسلګری چې د طالبانو حکومت استازولي کوي وای دا ډله افغانان د دوی د هڅو په نتیجه کې راخوشي شوي دي. په کوټه کې د افغانستان د قنسلګری ډیپلومات عبدالحنان همت ازادۍ رادیو ته په دې اړه وویل
کله چې زموږ سفارت او په کوټه کې زموږ قنسلګری خبر سو نو لاغه سره سمدستي هڅې پیل کړلې له مقامات پاکستاني مقامات سره تماسونه ونیول وسې اطمینان ورکړل چې ستاسو زندانیان ټول د ناوې او د زوم په شمول ټول خلاص وو.
د شیرانی سیمې مرستیال کمشنر اعجاز جعفر ډیوی رادیو ته تایید کړی و چې د نیول شویو افغانانو په ډله کې 13 ښځې، 28 ماشومان او پاتې نارینه دي. دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو په خاطر نیول شوي وو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری د ارقامو له مخې د 2021 کال له جنوري څخه د سږني کال تر جون میاشتې پورې تر 2.5 لک پورې افغانان کډه شوي دي. خو دا اداره وایي چې د دوی ډیره برخه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته تللې دي. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په غزنی کې د ځمکې چاک کېدل د دې ولایت خلک ډیر اندېښمن کړي دي. د دې چاک سور له 1.5 څخه تر 3 متره خو اوږدوالی شاوخوا 800 مترو ته رسیږي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه چې دا ځمکه څنګه چاک شوي او لامل یې څه دی دا راپور را استولی.
دا غزنی ولایت یا کلسوالی په دې یک کلی کې د مځکې چا کېدل چې ډیری خلک یې حیران او اندېښمن کړي دي. دا دغه چاک سور له 1.5 څخه تر 3 متره خو اوږدوالی یې شاوخوا 800 متره دی. له تېرې ورځې راهیسې د دغه پېښې ډیری عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې کښته پورته کیږي. دغه خلک د دغه مځکې د چا کېدو بېلابېل لاملونه یادوي. ځینې د خدای عذابونه او آفتونه، ځینې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې په سر لانجه او قسم خوړل، او ځینې نور یې بیا په مځکه کې د اوبو سطح زیاته لاندې تلل بولي. خو د دغه سیمې یو اوسیدونکی شاوخوا 65 کلن عبدالقدیر د مځکې د دغه چاک لامل په پخواني کاریز کې د سیلاوي اوبو ننوتل بولي. نوموړی وایي کله چې زیات ورښتونه وسول او بیا سخت سیلاوونه راغلل نو دلته سیلاوي اوبو د کاریزونو په پښتونو ننوتلې چې له امله یې مځکه کښېنسته او بیا یې چاک وکړ.
دا اوبو د څنګه کاریزو ته برابرې شوه. عام کته کاریزونه له اوبو رانه شو، عام په سر باندې داسې 2-3 متره اوبه روانې ولې منډکه یې پسې اخېستې وه. هغه د غندکه خسره ده، غورنۍ نه ده، واره ده، ځکه خوړی نه شوه. د غندکه کوله چې کته کېناسته
بل لور ته بیا ځینې مځکې پېژندونکي د مځکې د دې چاکېدو بېلابېل لاملونه یادوي. مځکه پېژندونکی انجینر حشمت الله حزیک وایي د دغه مځکې د چاودنې 3 لتنه کېدای سي. د وچکالۍ له امله د اوبو سطح لاندې زیاته تلل، د کاریز په پښتونو کې د سیلاوي اوبو ننوتل، او دریم هم د پکتیکا له زلزلې څخه درز اخیستل هغه درې لاملونه دي چې دغه مځکه یې چاک کړي وي.
یو علت همدا ده چې اوبو د مځکې طبقات خالي کېږي، دا نشست کوي یا فالټ منځته راځي. علمي سپلای فالټ په نامه ده. او دوهم علت یې دا ده چې دلته شاید به کاریز یا ارحات یې که کله چېرې کاریز یې سلابونه سوی ده هلته اوبو ځي او هلته هم یو امکان لري چې نشست وکړي. او دریم علت یې هم زما په نظر که د پکتیکا زلزله مستقیم تاثیر په دې کې لري، د جیولوژي له لحاظه موږ کولی شو په دې باره کې مخاوره او بررسي وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د یک ولسوالۍ دغه سیمه وچکالۍ ځپلې او اوبه یې سختې لاندې تللې دي. پخوانۍ سپرغې هم لا له خاورو ډکې سوي نه دي، او د پکتیکا زلزلې ته هم نږدې سیمه بلل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر وایي حکومت د اوکراین د دونیتسک د ختیځې برخې په سلګونه زره اوسیدونکو نه غوښتي دي چې له خپلو مینو ووځي. ولادیمیر زلنسکي ویلي څومره زیات کسان چې له دې سیمې ووځي نو د روسیې د پوځ لخوا د وژلو لپاره به زیات کسان پاتې نه وي. د اوکراینی چارواکو په وینا روسي ځواکونو تیره شپه هم د جبهې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو راکټي حملو ته دوام ورکړ. د موضوع جزیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي اعلان وکړ چې حکومت د دونیتسک له ختیځې برخې چې پکې سخته جګړه روانه ده د خلکو د حتمي وتلو پریکړه کړې ده. زلنسکي تېره ورځ ناوخته په وینا کې چې پر ټلویزیون خپرېده دغه راز وویل چې د دونباس په پراخه سیمه کې تر اوسه په سلګونو زره کسان د جګړې د ډګر په زونونو کې پاتې دي چې اړتیا ده له خپلو سیمو ووځي. زلنسکی وویل هر څومره زیات کسان چې اوس د دونیتسک له سیمې ووځي هغومره لږ کسان به د روسیې د پوځ لپاره پاتې وي چې وی وژني. هغه زیاته کړه چې د دې سیمې اوسیدونکو ته به تاوان ورکړي. اوکراینی رسنۍ د اوکراین د مرستیال صدر اعظم ایرینا ورشوک له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمی مخکې بشپړ شي، ځکه سیمې ته د طبیعي ګازو رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دغه راز ویلي چې د دونباس په هغو سیمو کې چې سخته جګړه روانه ده ډیر خلک له وتلو ډډه کوي، خو دا کار باید ترسره شي. هغه پر خلکو غږ وکړ چې دا امکان ولري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له میشتو اوسیدونکو سره خبرې وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې دا یوه اړتیا ده چې سیمه تخلیه کړي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې روسي ځواکونو د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي بریدونو ته دوام ورکړ. د اوکراین په جنوب کې د بندري ښار میکلایف ښاروال ویلي چې د خلکو د اوسېدو پر یوې سیمې د لګېدلې توغندي په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. الکساندر سینکوویچ په خپله ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې د دغې حملې په نتیجه کې د ودانیو کړکۍ او دروازې ماتې شوي او بالکونونه یې ویجاړ شوي دي. چارواکو دغه راز ویلي چې د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف کې د ښوونځي یوه ودانۍ او په سلویانسکي یو بستمځای په نښه شوي چې د اړول شوو احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی.
په راپور کې مو واورېدل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې د حکومت د اوکراین د دونیتسک د ختیځې سیمې له سلګونه زره اوسیدونکو غوښتي دي چې د روسیې د حملو له کبله له خپلو مینو وځي. په همدې حال کې د روسیې د دفاع وزارت ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته بلنه ورکړې چې د هغه زندان په اړه پلټنې وکړي چې د اوکراین د جګړې په سلګونه بندیان پکې ساتل کېدل او هلته د وروستي برید په نتیجه کې لسګونه کسان ووژل شول. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمې پر دې زندان د دې برید پړه دواړو مسکو او کیف پر یو بل اچولې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې په دې برید کې د اوکراین 350 جنګي بندیان وژل شوي او 50 تنه نور یې ټپیان دي. دفاع وزارت د اوکراین د وژل شویو جنګیالیو د 48 کسانو د نومونو فهرست هم خپور کړی دی. روسیې ادعا کړې چې دغه جنګي بندیان د اوکراین په هوایی برید کې چې د امریکا لخوا د مرسته شویو دقیق اهداف ویشتونکو توغندیو څخه کار پکې اخیستل شوی وژل شوي، خو د اوکراین پاوځ دا ادعا رد کړې او روسیه یې تورنه کړې چې د دونیتسک په ختیځ کې مسکو پلو بلتون غوښتونکي پر دې زندان برید کړی تر څو د بندیانو د شکنجې او اعدامونو شواهد له منځه یوړل شي. قدر من اوریدونکو، مخکې له دې چې د افغانستان د روانو چارو په اړه تاسو ته نور راپورونه وړاندې کړو، د نن اقتصادي خبرونه واورئ.
تیرونی افغانستان ته د اوسپنې پټلۍ له لارې 15,255 میټریک تنه انتقالات شوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد انتقالات د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ بندرونو نه شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې له حیرتان نه 1,322 ټنه، د اقینې بندر نه 1,509 ټنه او تورغونډۍ بندر نه 1,913 ټنه واردات چې ټولیزه کچه یې 48,209 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد دي هیواد ته وارده شوي. یاد ادارې دغه شان ویلي چې تیرونه کې ټول ټال افغانستان نه 4,026 ټنه صادرات هم شوي چې لویه برخه یې ممیز دي. د معلوماتو پر بنسټ دغه صادرات ترکمنستان او ازبکستان ته شوي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د زعفرانو صادرات تیر کال په پرتله زیات شوي دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رسنیو برخې مسؤل الیاس نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو له هرات نه شاوخوا 300 کیلو زعفران چې ارزښت یې نږدې 2,00,000 ډالر ته رسیږي صادر شوي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي په خبره د تیر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له دغه ولایت نه شاوخوا 40 کیلو زعفران چې ارزښت یې نږدې 10,000 ډالر او صادر شوي وو. د ښاغلي نیازی په وینا نور صادرات هم کیږي او ښایي دغه اندازه نور هم زیاته شي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه د صادراتو د زیاتېدو لامل بزګرانو ته د ښو شرایطو او اسانتیاو برابرول په ګوته کوي. د افغانستان زعفران د منځنۍ آسیا هیوادونو ترڅنګ اروپایي هیوادونو او دغه شان خلیجي هیوادونو ته زیات صادرېږي، ځکه چې په دغه هیوادونو کې غوښتونکي ډېر دي. او نن په افغانستان بانک افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني شل پوله، یو ایرو 2 افغانۍ، یو انګلیسی پونډ 100 افغانۍ شپږ پوله، یو سودریال 3 افغانۍ او یو پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 2 پوله، زر هندي کالدار یو زر در شپیت افغانی او زر پاکستانی کالدار در سو شپیت افغانی.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو، په سر کې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه اوریدای شي چې احمد شیبر چمتو کړی ده.
میامی هرالد او رسپانه په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د شپږیز تورنمنت پر مهال د جمعې د ورځې پر چاودنه لیکنه خبره کړې ده. د امریکایي خبرونه لیکي چې د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په دې چاودنه کې د طالبانو په وینا دوه تنه وژل شوي او دولس تنه ټپیان شوي دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په یوه ټویټ کې دا برید وخندا ویلیکل چې په دې چاودنه کې نولس تنه وژل شوي دي. میامی هرالد لیکي چې اوس د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په وروستیو کې چې په کابل کې کومې چاودنې شوي دي، د اسلامي دولت خراسان څانګې مسؤلیت منلی دی. د داعش دا ډله له 2014 کال را په دې خوا په افغانستان کې فعال ده او د ورځپاڼې په باور داعش خراسان څانګه د طالبانو بیا واکمنۍ ته لوی ګواښ دی. خبرونه وړاندې لیکي کله چې په روسه شکل طالبانو کابل ونیو، دوی همدستي د داعش په ځپلو پسې راواخیسته. من آنلاین خبرونې هم په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د جمعې د ورځې د چاودنې په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي چې د بندي امیر او پامیر زلمي لوبډلو ترمنځ د لوبې پر مهال د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. میل آنلاین لیکي چې کرکټ د افغانانو ډیر خوشی شي او په دې هیواد کې کرکټ لوبه ډیر مینوال لري. میل آنلاین له خپلې خبرې کړې مقالې سره د طالبانو عکسونه خپره کړې دي چې اسوسییټډ پریس اژانس اخیستی دي. دا عکسونه په کابل کې اخیستل شوي دي. په یوه عکس کې د طالبانو وسلوال د شار په منځ کې د یوه صغروال ګاډي په سر ولاړ دی. په بل کې یوه بایسکل سپاره ته وسله نیولې چې تلاشي ته ودرېږي شي. نور عکسونه هم د تلاشي د وخت دي. د لویدیز یوې بلې خپرونې بیا له افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د یوې افغانې د کډوالۍ کیسه راخیستې ده. آیرش ټایمز لیکي خاطرې سمیم له نارینه و سره د ښځو د حقونو د تساوي لپاره مبارزه کوله او په همدې تړاو یې له یوې ان جی او سره په افغانستان کې کار کاوه. د آیرش ټایمز ته ویلي دي چې د دې هڅو ته طالبانو په شرعي سترګنه کتل، نو په دې پسې ګرځېدل. دا به کله یو ځای کله بل ځای پټه وه، خو دا ژر وتوانېده چې د آیرلنډ ویزه واخلي او د کورنۍ غړیو هم دا ویزه ترلاسه کړه. خو د هغوی د پاسپورټونو تاریخ تیر شوی و، ځکه پاتې شول او د طالبانو د واکمنۍ نوې میاشت پوره شوې وه چې د آیرلنډ ته ورسېده. د دې تر تګ وروسته د دې ماشومان او میړه پاکستان ته ولاړل. هلته پاکستاني پولیسو د دې خاوند ونیو چې بیا د آیرلنډ د سفارت پاسو خوشی شو او وروسته له نه میاشتو آیرلنډ ته ولاړل. آیرلنډ تر اوسه 1545 افغانانو ته ویزې ورکړې دي چې له دې ډلې 290 تنه لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د دې کسانو پاسپورټونه نه دي تمدید شوي.
د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه مو له احمد شیبر نه واورېده. قدر من اوریدونکو، که ځینې برخې درنه پاتې وي یا د نورو ورځو د لویدیزو ورځپاڼو مخکتنه غواړئ وګورئ او د افغانستان په اړه له مهمو راپورونو او جریاناتو او د لویدیز له دریځونو خبر شئ، نو د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته ورشئ او روزمره د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه واورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د نورستان په مرکز پرون کې د یوې ویالې د ترمیم او پاکولو چارې پیل شوې. په نورستان کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا په ویالو کې کارکوونکو کارګرو ته خوراکي توکي ورکول کیږي. د یادې ویالې ترمیم او صفایي په دریو میاشتو کې بشپړیږي او په نتیجه کې به یې سلګونه جریبه ځمکو ته اوبه ورسول شي. د دې موضوع تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په نورستان کې چارواکي وایي د غبیاله له پرون څخه پیل کیږي او تر ډیوي کلی پورې رسیږي چې شاوخوا 15 کیلومتره اوږدواله لري او په تیرو بارانونو کې د سیلابونو او له غرونو د تیګو راخوېدو لامل زنی زیونه یا بجال شوی او یا هم لتیگو او خټو ډک شوی دی چې ورسره په سلګونو جریب ازمکه لوبو به برخې شوی ده. دوی وای د ویلی صفایی او ترمیم کې به د دریو میاشتو لپاره لسلو زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابر شي. د نورستان لپاره د طالبانو د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
چې لس خلکو ته به درې میاشتو لپاره خلکې توکي ورکړل شي، لکه وریجې، غوړي، دال او وغیره. خو دغه امکانات چې دي درته مرکز نورستان پروس نه وخت تر دوی اخره پورې تېرېږي، دوه کلي د هغې نه استفاده کوي.
خلک هم په پیل شوي کار خوښ دی، وایي له یوې خوا خپله ویله پاکوي او له بل پلوه ورته خوراکي مواد ورکول کیږي. باز محمد او رحیم الله وایي
منظور شوی دی، ہم منگا خوراکی مواد رہتی ہے، ہم زمین کار پہ مختی سے اور دا والوں مختی دیر ضعیف ہوں اور پخا کیوں وقت نکلے ہوں اور سر الحمد للہ ڈیر فراغم شی ہوں متر والد ہے اور دیوالو نام کی گئی ہر شیو نے منگا دیر مشکلات حل کی گئی.
د نورستان مرکز پارون کې په داسې حال کې د یوې ویلې د ترمیم او صفایي چارو کې له سلو زیاتو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي چې د یاد ولایت په لویدیس کې بیا د سرکونو په ترمیم کې نږدې 1500 بیروزګارو کسانو ته هم د خوړو نړیوال پروګرام د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکوي.
د نورستان په مرکز پارون کې د یوې ویلې د ترمیم او صفائی چارې پیل شوې دي او د خورو نړیوال پروګرام خلکو ته د کار په بدل کې غنم ورکوي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بسته اونیس پروګرام هم لرو.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دال ور کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې په ورستۍ برخه کې د هم ستاسو غږیز پیغامونه.
بله، ازادي راډیو ته سلامونه ورور جانا. د ننګرهار ولایت په حصاره کې غلجای ولسوالۍ او د شیرزاد په ولسوالۍ کې د غویانو یو قسم ته مرض پیدا شوی ده چې دا ډیر ساري مرض ده او ډیر په چټکۍ سره نور مالونه سرایت کوي، نو د صحت عامې وزارت توجه غواړو دغه موضوع ته.
د روزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ د ترغی د سیمې سره په تماس کې ورور، په روزګان ولایت په چرچنو ولسوالۍ کې هیڅ خدمت نه دی شوی، ولسته هیڅ خدمت نه دی شوی، نه مکاتب شته، نه مدارس شته، او نه روغتونونه شته، او نه پلونه شته. کوم عکس چې ما تاسو ته در استولی دی، په دې عکس کې تاسو وینئ چې پر دغه کلي باندې شاوخوا رود را ګرځېدلی دی او شاته یې غر دی. کله چې مریض پیدا شي دا خلک ډېر ستړي او ستومانه وي، په دا غرو کې بیا مریض غلی او هلته په بل کلي کې یو پل دی پر اپلای پورې باسي، ډېر مریضان د زیاتو مشکلاتو سره مخ شي. مګر موږ هېڅ پل و شی نه لرو، نه یو ښه مکتب لرو، نه مدرسه لرو، بیخي د تعلیمه پاتې.
ما دا پیغام دی چې دغه طالبانو د حکومت څخه دا پیغام دی چې تاسو بچی رالله تیل ګرانه سو په موږ باندې خوراکي توکي ګرانه سو، لار شی ګرانه سو، موږ دا غواړو چې موږ ته تیل او خوراکي توکي شی ارزانه کې نرخانه په وطن کې معلومه کې.
افغانستان کې اوس حالات د نرخونو په حق درته څه راپور ده او دا ته زه په خپل عجیده سترګو وایم چې دا تیل او نفت او دا زور نرخونه په یو ځای کې یو نرخي بل ځای کې بل نرخي، اسلامي امارت باید په دې کې فعالیتونه وکړي، آیات وټاکي، اوړه په یو ځای کې یو نرخي بل ځای کې بل نرخي، ولسوالۍ کې بل نرخي، ښار کې بل نرخي. دا ولس ته ډېر غټ زیان ده، غټ تاوان ده، یو بیکاري ده، خلک بې خوړو دي. دویم سر نړیوال سازمان وایي چې 30 میلیونه خلک په افغانستان کې بې خوړو دي، زه خوایم چې 30 میلیونه دي. او بیکاری ده، بیچارگی ده، غریبی ده، خد له لګي سر مخ دی او دا بلا کار یې روزګار یې نرخونه هم داسې یو ډالر اوچتېږي جګېږي پورته کېږي نرخونه سره هم داسې یو په دوه درې چنده اوچتېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
قدر منوریدونکو، په څو شبو کې د ازادي راډیو